د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو دا السلام علیکم د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخه رغونه بیا پیل سوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخه رغونه له اوږده ځند وروسته د آسیایی پراختیایی بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2 لک زره کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي.
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی وایان زیاتوی چې د دې پروژې په پلان کې په شپږ ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع وړول او د برښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهیدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرامو بلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې می بګونه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو لمرکچی پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوريو مرکچی پلاو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ څلورویشت په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانې وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا تلویزیوني خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په 2 تلویزیوني بحثونو کې په جلا جلا ډول رد څرګند سول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړي او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیاته کړه چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او وی ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,00,000 اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي جګړو په ورستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې شکیل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلرمه ناحیه ونیوله. پر اپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو لکبل نږدې 15 کسان لخپلو مینو پیځای شوې دي.
د احمد تکل راپور مو ورید. د بدغیز چرواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لمړنۍ فابریکه فعال سو. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلیناو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنی چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی. د کرنی ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پسته د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدي زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتېدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي. دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي. که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي، هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر لس میلیونه ډالر ډیریږي.
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه. ولی
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډیر ښه دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16000 ټنه پسته ترلاسه شوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایروس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه شوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چلبد مرغه د کورونا لکبله در امنسته شوی اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطح هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطح دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شرایط دورتر انشاءالله ما پیدا کړو.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم شوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یې ور بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ لڅو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لخکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوی. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبري بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې دغه بیلابیلو لخکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوی. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په 12 سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستانو او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمیز شورا په 1928 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړی یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات اسکر دواړو خو ته وجل شوی، سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارونکو د تازه جګړې او ناامنۍ د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي، اوسنی کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر په خوارا سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې و مچی د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خولای نه وی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و، اوس می د زړه ستنې کږي درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپل لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لري کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه مېرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه مېرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوستانکزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده، مونږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ما شمی هیله یه ده حقی گلالی ما شمی هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. داوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخي به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 والتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده. د موږ خوندې ومیندې کونډې شوې بورې شوې وراره شوې دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندې ساتل شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتل شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلی کوټینګي کو
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا خلک کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنځي شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړ شوی دا. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډیر په خوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړل شي، سور زور لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه
هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړې دي که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به یې پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري. موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کېږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر، او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابونو خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګل سیب خبر او کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه بینو هغه د سیو خاص او کړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه پکې دی شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح لیدې شي دویم زما پدې کې هغه بداوی چې داسې الته چې کوم د کتابتونونه دی یا لایبرریز دی د هغه په ځغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مېنس کې د کتابونو تبادله کی دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاش په ځغه باندې د کال په حساب باندې او د هغه د دواړو د کتابونو هغه د دې خپل کتابونه راوړي الته هغه تور کوي یا د هغه کتابونه الته دې سره دا لګ داسې فیچي لګا الته په لایبرریز کې کتابتونونه کې په پراتوي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه شی لگ نن سبا چون کی د انټرنیټ دور دے د سزونو دی نو که فرس کدا سی خس اوکړی شی او دا سی لگ ډیر پدې باندې کار اوکړی شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه دا سی سایټونه یا دا سی ویب پانی جوړی کړی چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه تا هغه تا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شندل ته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ نلته مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا به کېدا سي خصوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سي کم کتابونه د هغه زګونو د ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سي دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې کچرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغهرنګه که چېرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوې دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل بل سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختي بل ډله بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولسته یو ځای کې دوه په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې دا چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه د هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې را پیدا کیږي. نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلق چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی. نو هغه د وجه خلق لګ ډاریږي چې لکه اسنه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ دغه بکیږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلکو ته بلنې ور کړیږي د خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خوچ سمره پکار دی هغه نه دی زما خپل لیکي دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دي. نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وغواړي دغه دلته دغه کې. نو دا سمره چې کوي دا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دي ته ذاتول پکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې هغه ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي. نو چې دی زیات کوي نو دا غي سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
منګل صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بل په زیات هي دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبره ښکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډېر فرق وي. خدا سیدا چې په کار دادا زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یو یو د پښتو ځان کې جذب کین او چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زمو همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وي او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې ده چې موږ پکې دنیا ته راغلی یو نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په واد کې زموږ په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
دا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولي. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو کومرو
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما
دسی د لندو بیتونو د غزلی عشق غزلی چې زما ډیر علاقه ده د سره د دمه ډیر دي تل کې
عشق غزلی د لیکلي دي خود دینه دسی معلومیږي چې مینه دې هم کړی عشق دې هم کړی ده ځکه چې عشق غزلی دی ویلې دي
نو انوری صاحب دا خود سه سوال ل چې ز فکر کوم چې که هر چانه د پښتنه وو کې نه یو بم دسی ونه و چې مینه مینه ده کړی یا ماین نه او د ماین ته اخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري مینه سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بلی کړی انسانان دي د دې شګ نشته چې انسانان هم په انسانانو ماینی دي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکه چې شعر ولیکي
خو ځنې ملګری کله کله تا سره دا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشه د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوي دا او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به وچې د ملنګزي صاحب د شاعری اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تا ته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ اوسه سي ټول ملګرتیا هم واقعي نه غوږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جورنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وګورئ نو زمونږ ناشته ورته ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېر نه وکم کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپل واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې سعود رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه غستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب څه دی وایي دا ځل که بیا یار بے وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بے وفا وخیږي
او قسم دې ما نه خو با سا وخیږي یما ساده زر چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې توله ټوکی ښکاری سلو کې و چرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیلنه کومه هر باغ د مینې نه تعالی وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه باندې نور څه وای یاره کمینه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینا چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی د سې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شې هم دسی دا
ما درته یو چې شعر او شاعری وته پته یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کیږي یو طرف ته انسان یو څلی کی اوس که دې طرف شو چې جون کې به موږ فکر کوم چې دې ځل به څوک ډیرو مسالو کې کامیاب شوی نه جون کې کامیابی مشته ناکامی مشته همدارس په مینه کې هم کامیابی شته او ناکامی مشته
د سې معلومی چې ته ډیر زورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یاره ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غش ستا باندې وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګه بې غوره شوې وی لږ غوندې کتاب باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزه سوی زلو خای او کومه دې یو کولې شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دی چاپ کړي کنه دی چاپ کړي
د نړۍ اړي برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر شاعری هم نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا مونږ چې څه لیکو زموږ په خپل نظر دا زموږ د ځله خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو ته ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپل خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپل لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعرۍ کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وسته ستاسو پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلاً ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږم جبارخیل درته کیسه کوي
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ لا تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خوا لا د ناستې لپاره د هواره تیګه ایښی و له عمره پخې خزي ور وکتل نوی راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځواني ښځې وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغې خلیفہ پینځه ډوړی دواړه ل چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوړی کې خودا په خپل مخ روان شو. ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوړی هم پیدا کړی خیرندې د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه خزه غلی شو خپل سپین لاس یې ل چادرې را وېست د زړې خزي سترګو ته یې ونیو. ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګه ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولویده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې د پام نه وو. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان را لغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولویده خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري؟ نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلي دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د خدای مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا وسره توي
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا می والا داسې می زایم کړه جنه کو با تنو نه کول ما دریاو ته وای یم سندري ویلې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا می داسې د کچې د دریا کومه د زګ دول یادی چې تبلې د کوم ضربونه دی و نمونه دی دا مې زده کړو د رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
کله چې راته وایي چې تاسو په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي دریا سره مې ویلي دي ما ګلورنۍ سندره چې هغه مې په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وچې د نشر شو دریا سره مې ویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وچې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته
له تلویزیون نه وروته مخکې لدې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې هغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته کوسوي امکان لري
ځان جوړوا داس کوا ګلی وځو چې نن درې داس کوا ګلی وځو چې نن درې
ډیر مننه استاد به تر زو دي تاسو د چمبه ته کنه که دې پاک لر تو اي چې د دې چیرې اخیسته د دغه سره خپل چمبه ده
چې په خانه چمبه ما و اغه په خپل ما الرجینه جوړه کړې ولې لړکای او وګ لړکای دی ولې بیا کاغو مې دې سما جوړيږي اغه دا څنګه ور کوله مونږ ور کوی شر کوک شي ورغړي ګرځای شي کنه نو دا مخپل جوړ کړو بیا چې زه غل ترام خپل دریا هم هغه څه ته چې سنت یو ټیم سره لاله دا ما دریا چې خلک ولې دي خلک یې ان پاتې شو سره یې سیکشوال ته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایي چې دا کانسټ خلاصو ما ته غوږ یې ترایش ستلی ماشه سره کوی زید دریا استاد يم تاجکستان و دې شګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا راکم چې ته دریا وای دا منول
دا منول دلین
نه ما ورته وچی دې زکړه ما چې ما خپل کور کې زکړه کوم استاد نن لرم کلیګ مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سره راغی پلاس کې بیک ته داسې و چې دا ما ته پتا تر وړه ته دوا کار دې نه خلی ام بم مونځیر بم دا مانه کنه دا مانه
دا دایره وهل پارک لیو ار ولایت کی فرق کی کټول په یو رقم وهی
ګوره چې زه کوم وینده ما بخی دنیا سره پارت ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دالته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدلن دالته دریا ډیر ریواز دالته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکړ کله کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي دا څنګه ده خزو او نن زه چې وای زه تاسو دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زه تاسو وای چې لکه تبلیغون دی وایم دته کې دا ویم د دې ته مې تاسو وخت دا بل راځه بل بل دا
سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نمونه چپی هي
دا مې انسان هي بنوم
ها او بل سره کوم دا که دا مرکه پغې سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوښه ده او چې به سره ویلې ډیر وکړي
پګل غونډي Thank you.
سرکا